ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبري مجلې ته شراغلاست د مازیګر څلور بجې سوې زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ټولو سیاسي نمائندګیو ته یې سپارښتنه کړې د هغو هیوادونو ساتونکو ته چې افغان کډوال په اجباري ډول باسي ویزې اجرا نه کړي. نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. اجمل آند را سره په سټوډیو کې دی. آند صاحب، کوم مهم خبرونه لري؟
په نړیوالو د سیمو خبرونو کې د سر خبر دا ده چې په تیرو څلیر ساعتونو کې دغه کډوالو په شمیر کې کمی راغلی چې له ترکیې نه ځانونه یونان ته رسوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ مخکې له یونان څخه یو شمیر کډوال بیرته په زوره په کښتیو کې ترکیې ته واستول شول. بل خبر دا ده چې د آذربایجان څخه په جلا شوې سیمې ناګورنوګو کاراباخ کې دا ارمنیا پلو بیلتون غوښتونکو او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ هغه وربند چې پرون پرې موافقه شوې وه د شپې لخوا تر ډېره ساتل شوی و.
مننه آند صاحب. د دې خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
افغان حکومت په پام کې لري چې ایسا اداره له سوداګرۍ وزارت سره یو ځای کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی تر اوسه له حزب اسلامي ډلې سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. او په ننګرهار کې د داعش ډلې 9 وسله وال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغې چارتر الوتکې ته به په کابل کې د کیناستلو اجازه ورنه کړي چې له اروپا څخه په کې په زوره افغان کډوال راوستل شوي وي. صلاح الدین رباني نن د ولسي جرګې په سه جوابیه غونډه کې وویل که چیرې اروپایي هیوادونه وغواړي چې افغان کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي، دوی به یې امنیتي مسؤلینو ته ویزې ورنه کړي.
مذاکرات وکړي خپل ټولو سیاسي او قونسلي نمائندګیو ته موږ هدایت ورکړی که چیرې هیوادونه وغواړي چې افغان کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي، د دوی امنیتي ساتونکو ته ویزې ورنه کړي.
دوی ټینګار کوي چې هیڅ داسې افغان کډوال به ونه مني چې په زوره له اروپایي هیوادونو افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی تر اوسه له حزب اسلامي ډلې سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. د دې شورا مرستیال طاهر رحمان سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې د سولې د خبرو په تړاو اجماع نشته.
حکومت وحدت ملی کې وحدت نظر موجود دی او ټول متفق دي. همدغه یو خبره باندې چې د حزب اسلامي د روم سره مذاکرات ادامه پیدا کړي او هیڅ قسم مخالفت وجود نه لري.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوی غړي محمد امین کریم ادعا کړي چې د ملي وحدت په حکومت کې د دغې ډلې سره د مذاکراتو په برخه کې یو نظر نشته. افغان حکومت په پام کې لري چې ایسا یا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره له سوداګرۍ وزارت سره مدغمه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال عبدالباری رحمانی نن وویل چې اوسمهال په دې وزارت کې د پنګونې د مدیریت لپاره لازم ظرفیتونه رامنځته شوي دي.
جواز د سرمایه گذاری د جواز لپاره به خپل ګډیر وخت ضایع کوي. اوس پروسه داسې روانه ده چې موږ وکولای شو څو دغه ټول سره ماهنګو ټول متشبثونو ته د کار او فعالیت لپاره اسانتیا برابرې کړو.
په همدې حال کې د ایسا اداري مشر محمد قربان حقجو په یو خبری کانفرنس کې هیله وښوده چې دغه ادغام عادلانه وي او په پنګونې منفي اغیز ونه کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه وسله وال وژل شوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې داعش ډلې په وړاندې د عملیات د ننګرهار په نازیانو کوټ او اچین ولسوالیو کې شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل آند څخه اورئ.
په تیرو څلیر ساعتونو کې د هغه کډوالو په شمیر کې کمی راغلی چې د ترکیې له لارې ځانونه یونان ته رسوي. دا له هغې څو ورځې وروسته ده چې د یونان چارواکو د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ یو موافقه له مخې بیرته ترکیه ته د کډوالو استول پیل کړل. د یونان چارواکو نن ویل په تیری څلور ساعتونو کې واضح اتش په کډوال یونان ته رسیدلی. د ریپورتونو له مخې تر دې ورځ مخکې 225 کډوال یونان ته ورغلي و. تر اوسه روښانه نه ده چې د کډوالو په شمیر کې دا کمی د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنز د شوی توافق عمل کیدو سره تړاو لري او کنه. د یونان چارواکي اټکل کوي چې د 350 په شاوخوا کې کډوال د محل په دی هیواد کې بند پاتې دي. اسربایجان او په چلا شوی سیمه نګورنو کرباخ کې د ارمنیا پلو بلتون غختون کوویلی هغه وربن چې پرون پر موافقه شوه د شپې له خوا تر ډیره ساتل شوی. د بلتون غختون کوی پوځي خبر پانی ویلی په لومړی کرخه کې په عمومي توګه وربند عمل شوی. دا آذربایجان دفاع وزارت هم د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې په سیمه کې وضعیت رنګلې خو آرامو. خبر پاڼه زیاتوي د آذربایجان وسلوالو ځواکونو د تماس په کرخه کې هغه اوربند چې پرې موافقه شوې وه په بشپړه توګه عملي کړی دی. دلته د دواړو لورو ترمنځ له خونړیو نښتو وروسته پرون پر یو اوربند موافقه وشوه. په هالند کې نن ټول پښتنه روانه ده. په دې ټول پښتنه کې له ګډونوالو پښتل کېږي چې آیا له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا موافقه رد او کم ملاتړ وشي. په ټول هالند کې د رای ورکولو مرکزونه په سیمه ییز وخت سهار 9 بجې پرانستل شول. د هالند صدر اعظم مارک روډ د خپلې رای له ورکولو وروسته ویل زه له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د همکارۍ د توافق په پلوي يم، ځکه باور لرم چې د اروپایي ټولنې په سرحدونو کې ثبات د اروپایي ټولنې لپاره مهم دی. د هالند حکومت د دې ټول پښتنې د نتیجې پر بنسټ پریکړه کوي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د همکارۍ تړون تایید کړي او کنه. د اروپایي ټولنې شلو نورو هیوادونو تر دې مخکې د توافق تایید کړي. د اوکراین پخانی ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د 2013 میلادي کال په وروستیو کې له اروپایي ټولنې سره د دې توافق له لاسلیک کولو ډډه کړې وه. په روسیه کې بندي اوکراینی پوځي پیلوټ نادیا ساوچینکو د نه خوړلو او نه څخلو اعتراض کړی دی. ساوچینکو د روسیې د یوې محکمې لخوا په 22 کاله بند محکومه شوې ده. نوموړي مدافع وکیل مارک فین نن وویل چې موکل یې غواړي سمدستي بیرته اوکراین ته ستنه شي. نوموړي 24 کلنه ده او د روسیې لخوا د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي ژورنالیستانو په وژلو کې د لاس لرلو په شمول په ځینو تورونو تورنه ده. پر نوموړي د 22 کلن حبس د پریکړې عملي کېدل له پرون راهیسې پیل شوه. ساوچینکو د دې بند د پریکړې په اړه د استناف غوښتنه رد کړې او وایي د دې خلاف د قضیې څېړل قانوني بڼه نه لري. موړی پر دې لګیدلې تورن رد کړي او تر دې مخکې هم په روسیه کې د بندې کېدو په اړه څو ځل اعتراضونه کړي دي. ساوچینکو د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په داسې حال کې چې یو کنډک سره د اوکراین په ختیځ کې دروسپلو بلتونو تون غوښتونکو خلاف جنګیده ونیول شوه او په غیر قانوني توګه روسیه ته وسپارل شوه. او د تاجکستان د پارلمان یوې ډلې په دې هیواد کې د یوې بلې ورځې رسمي رخصتۍ په اړه د یوې لایحې مسوده چمتو کړې. په دې ورځ به د امام علي رحمان د اوږدمهالې ولسمشرۍ لمانځنه کېږي. د دې لایحې پر بنسټ د عمومي رخصتۍ دا ورځ به د ولسمشر او یا هم د ملت د رهبر د ورځې په نوم رخصت وي. اوس هم سباون کاکړ د هوا د حالاتو لاټکل سره.
دا هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 18.3، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23.5، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.9، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19.8، جلال آباد اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 24.4، غزنی اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 19.3، او په ګردیز کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.3.
د ازادي رادیو خبری سات بیا هم شراغلاست. ازادي رادیو او ریاو د دې سات مهم موضوعات: د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وایي چې ټولو سیاسي نمائندګیو ته سپارښتنه کړې د هغو هیوادونو ساتونکو ته چې افغان کډوال په اجباري ډول باسي ویزې ورنه کړي.
تمام نمائندگی های سیاسی و کنسولی هدایت دادیم در صورتی که کشورها بخواهند به طور اجباری پناهجویان ما را برگشت دهند، برای محافظین امنیتی آنها ویزه صادر نکنند.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر او د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر وحید الله سباون وایي اروپایي هیوادونه باید په زور افغان کډوال ل خپل خاورې ونه باسي.
هغوی خپل خوږ وطن پرېښی، د هغوی سره خپله همدردي څرګندوم او د ټولو ملکونو نه غوښتنه کوم چې هغه په زور واپس نشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حزب اسلامي مذاکره کوونکی پلاوی باید دا روښانه کړي چې کومې حکومت کړي له حکومت سره د دغه ګوند خبرو مخالفت کوي.
متاسفانه ما باید که نظام روبرو هستیم که دارای یک زبان واحد نیست.
د دغو او ګڼ شمېر نورو راپورونو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي ټولو سیاسي نمایندګیو ته یې سپارښتنه کړې چې د هغو هیوادونو امنیتي مسؤلینو ته ویزې ورنه کړي چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته یې استوي. په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د څرنګوالي په هدف نن د افغانستان د بهرنیو او د کډوالو او راستنېدونکو د چارو وزیرانو ولسي جرګې ته ور وغوښتل سول. د کډوالو چارو وزیر وایي چې د افغان کډوالو په سلو کې د څلوېښتو د پناه غوښتنې رد سوي دي. په دې اړه نور معلومات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی ټینګار دا دی چې له اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په زور ایستل ورته د منلو وړ نه دي. صلاح الدین ربانی د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل مسؤلینو ته یې داسې لارښوونه کړې چې هغو الوتکو ته په کابل کې د کیناستو اجازه ور نه کړي چې په اجباري ډول یا حتی په داوطلبانه توګه افغان کډوال اروپا څخه افغانستان ته راستول کیږي.
ټولو سیاسي نمایندګیو او قونسلګریو ته هدایت ورکړل شوی چې په راتلونکي کې هغه چارټر تیاره چې افغان پناه غوښتونکي حتی داوطلب کډوال هم پکې سپاروي د کښته کېدو اجازه دې نه ورکول کیږي.
له دې وړاندې بیا افغان حکومت هغه یو سلو شل کډوال منلی چې له جرمني څخه په خپله خوښه په یوه الوتکه کې کابل ته را انتقال شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په استجوابي غونډه کې همدارنګه وویل سیاسي نمایندګیو او قونسلګریو ته لارښوونه کړې څو د هغو هیوادونو امنیتي ساتونکو ته چې افغان کډوال په زور اوباسي د افغانستان ویزې ورنه کړي. صلاح الدین ربانی له افغان کډوالو سره په ښه چلند د ټینګار ترڅنګ وویل هڅې روانې دي چې د افغان کډوالو د پناه غوښتنې او د ستونزو د حل په هدف له اروپایي ټولنې سره تفاهم نامې لاسلیک سي. د افغان حکومت د معلوماتو په اساس تیر میلادي کال 250,000 افغان کډوالو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي دي. د کډوالو چارو وزیر وایي له دې ډلې د 40% غوښتنلیکونه رد شوي او اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې دوی بیرته افغانستان ته ستانه کړي. سید حسین عالمی بلخی د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې دې نتیجې ته رسیدلی چې تر اوسه د افغان پناه غوښتونکو په زور اخراج څخه ډډه وکړي. ښاغلی بلخی ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو اړتیا ده چې له اروپایي هیوادونو سره په شویو تفاهم نامو له سره کتنه وشي.
وزارت امور مهاجرین او دولت کنندگان در گذشته
د کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت په خواله یو شمیر اروپایي هیوادونو سره تفاهم نامې درلودي چې د اوسنی وضعیت ته په کتو ځواب ورکوونکي نه دي. د پناه غوښتونکو د حقونو د تامین په منظور باید د نړیوالو او ملي بنسټونو په مرسته له سره ورباندې کتنه وسي. د بیا کتنې طرحه هم چمتو سوې او هغو هیوادونو ته لیږل سوې چې تفاهم نامې ورسره لرو.
د ترکیه اروپایي ټولنې ترمنځ د نوې پریکړې له مخې هغه کډوال چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته رسیدلی هغه به بیرته ترکیه ته استول کیږي او ترکیه ویلي دي چې پلو هیوادونو ته به لیږي. د بهرنیو چارو وزیر وایي د دغه ډلې کډوالو شمیر 300 ته رسیږي او د ترکیه له لارې به بیرته افغانستان ته راځي. دا په داس حال کې ده چې نږدې 2,000 افغان پناه غوښتونکي د مقدونیه په سرحد کې اروپا ته د تګ په انتظار کې شپې ورځې سبا کوي. کډوالۍ په دې وروستیو کلونو کې په یو نړیوال بحران بدل شوی او اکثر افغانانو هم د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله هیواد پریښی. د ملي شورا یو شمیر غړي وای افغان چارواکي باید هڅه وکړي چې اروپایي ټولنه دې ته وهڅوي چې کډوال ومني.
په همدې حال کې د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر او د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر وحید الله سباون وایي اروپایي هیوادونه باید په زور افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي. ښاغلی سباون وایي د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو له مخې افغان پناه غوښتونکي په اروپایي هیوادونو کې د پناه مستحق دي او هیوادونه باید دې مسئلې ته پام وکړي. له وحید الله سباون سره د همدې موضوع په اړه زموږ همکار اسد الله لودین مرکه کړې او په سر کې د کډوالو درایستلو د پریکړې پاړه د هغه نظر پښتلې.
هر ملک مهاجرین چې هر خواته تللی دي او د هغوی خپل انتخاب دی او وضعیت نه او د حالاتو او د بدامنۍ او د ښه ژوند او یا د سرپناه په خاطر باندې هغوی به خپل خوږ وطن پرېښي. د هغوی سره خپل همدردي څرګندوم او د ټولو ملکونو نه غوښتنه کوم چې په هماغه بین المللي مساقونو باندې چې مهاجر څوک په زور واپس کولی نه شي او دا قانوني نه ده، نو په کار ده چې که افغان مهاجرین وي او که د سوریا او که د عراق او که د بل ملک وي، نو هغه په زور واپس نه شي او هغه خپل اختیار ته پرېښودلی
شي. داسې راپور نه هم خپاره شوي چې اروپایي ټولنه او دغه راز ترکیه د سوریه، عراق او افغانستان له کډوالو سره د مور مېرې چلند کوي یا دوګونی چلند ورسره کوي، په دې معنی چې هغوی غواړي چې سوری کډوال هلته پاتې شي او افغانان راوځي، اما هغه شرایط چې په افغانستان کې دي له سوریه او عراق سره مطابقت لري چې هغه نام نه دي. تاسو افغان حکومت په دې برخه کې څه کړی دی او آیا داسې یو پیغام اروپایي ټولنې ته رسولی چې هغه کډوال چې اروپا ته تللي لامل امنیتي ستونزې وي؟
پیام مهاجرین ته راځي چې هغوی عاجل پناهندگی وغواړي، دوی څوک په زور نشي ستړی. د ملکونو نه زما دا تقاضا ده او دا هغوی ته زما پیام دی چې دغه ټول ملکونه چې آباد شوي دي همداسې د مهاجرینو نه آباد شوي دي او مهاجرین هغوی په ضرر نه دي، د هغوی په نفع تمامېږي، هغوی دې ظلم ونه کړي او دا مهاجرین که د هر ملک بهتر واپس نه کړي په زور باندې او بیا د مور مېرې سلوک خو دې بېخي نه کوي. ټول یو شان مهاجرین دي او د مستۍ نه څوک د افغانستان نه نه دي تللي او مهاجرین دې هم کوشش وکړي چې ځان سرتنام کړي او خپل غوښتنلیکونه دي هغه نږدې مقاماتو ته، مسؤولو هیاتانو ته چې څوک هلته دي هغوی ته وسپاري.
سباون صاحب، داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې افغان حکومت د کډوالو ستونزو ته جدي پاملرنه نه کوي. څو ورځې وړاندې د ولسمشر هغه خبره هم که څه هم وروسته بیرته یو څه تصحیح شوه، خو داسې ویلي وو چې له کډوالو سره دا همدردي او زړهسواندي نه لري. افغان حکومت اوس څه کوي که چیرې اروپایي ټولنه دغه 80,000 شاوخوا کډوال راستانه کړي او دوی کې اکثره هغه کسان دي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې هیواد پرېښی، دوی ته څه چمتووالی شته د نن په افغانستان کې چې بیرته دوی په کابل کې میشت شي؟
د دې ضرورت نشته، او سوچ ما چې سره دې په خپل تبه راځي وطن دې موږ په خدمت کې او د جنوب ویل چې خبره مو د سي خنوه تعبیر شوی د ټول چارواکو د ټول مسؤلینو د مهاجرینو سره د همدردۍ د غدې نظر دی. واپسي د هغه خپل فخر ده که څوک واپس کیږي راځي دی وطن دی او هر تدابیر چې زموږ په اختیار کې هغه به د هغو په خدمت کې.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر او د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر وحید الله سباون وو. د همدې موضوع په اړه مې د سیاسي چارو له کارپو ودیر صافی سره مرکه کړې او په سر کې مې ځینې پوښتلې چې په داسې حال کې چې افغانستان تروریستانو او سختدریځو له تهدید سره مخامخ دی، بهرنیو ساتونکو ته د ویزو نه ورکول خبره به د افغانستان پر امنیتي وضعیت څومره منفي اغېز ولري؟
دا خو پر افغانستان بد اغېز او منفي اغېز کوي، نو خارجه وزیر خدا خبره کوي، نو دای باید مخې در دې خبره د فکر کړی وای چې آیا افغاني مهاجرین په قانوني توګه دې هیوادو ته تللي که په غیر قانوني توګه تللي. نو که دوی په غیر قانوني توګه تللي او دای غواړي چې انتقام واخلي د هغې نه چې که هغوی راچړي او دای د هغو ساتونکو ته د هغو هیوادو ویزه نه ورکوي، دا په ډیپلوماتیک حساب باندې هم صحیح نه ده او په انساني لحاظ هم صحیح نه ده. اصلا موږ حق نه لرو، افغانان حق نه لري چې بدون د ویزې نه په غیر قانوني توګه نورو هیوادو ته د قاچاقبرانو په واسطه ځان ورسوو. دوی باید افغان مهاجرین مسایل د دې مسایلو د ویزې سره د نورو هیوادو ساتونکو دپاره اصلا نه وای مکس کړي، اصلا ګټ کړي باید نه وای.
د اروپای اتحادیه د یو افشا سوی راپور لمخه دغه اتحادیه اتیازر افغان کډوال په زور افغانستان تلیږي، او که افغانستان ورسره د دې کار لپاره موافقه و نه کړي دغه اتحادیه به له افغانستان سره خپل مالی مرستې بند کړي. نو آیا د ویزو نه ورکولو اقدام به د اروپا د دې کار مخه ونیسي که یا؟
فکر نه کوم چې دې کار مخه ونیسي، ولې چې د اروپا خلک هغوی ویزو ته د خپلو اتباعو ته افغانستان ته دومره ضرورت هم نه لري. د دوی ته هم موږ خپله ضرورت لرو. خبره دا ده چې د اروپایي اتحادیې دا فیصله هم چې افغاني مهاجرین په زور د هېواد نه وباسي، دا هم ضد بشري د حقوقو ده، او د مهاجرینو دپاره په زوره ویستل اصلا په قانون د بین المللي د مهاجرینو کې ده په زوره ویستل منع دي. باید هغوی باید د دې دپاره د حل نورې لارې ولټوي، او زموږ مقامات هم یا خارجه وزارت یا د مهاجرینو وزارت دا مسله د نورو لارو نه حل کړي، نه د تهدیدولو نه چې یا ویزه نه ورکوي یا نور داسې اعمال لکه د ویزې نه ورکولو.
صافي صاحب، افغانستان ته په داسې حال کې څه پکار ده؟ کومې ډیپلوماټیکې وسیلې کارولی سي؟
افغانستان باید د خپلو مهاجرینو دپاره د مهاجرینو د ملګرو ملتو د مهاجرینو بین المللي کمیسیون سره په دې مورد ملګرو ملتو سره په دې مورد کې خبرې وکړي، او د دې هېوادو سره د ډیپلوماتیکو چینلونو نه دوی باید په خبرې وکړي چې د مهاجرینو موضوع هم زموږ په سوله ییز هغه طریق سره حل شي چې نه مهاجرینو ته زیان ورسیږي، نه د دوی بشري حقونو ته زیان ورسیږي، او نه افغانستان ته نه زیات متاثر شي. اوس هر څه چې دا هلته پیل شوي دي، لکه چې د سوریې د مهاجرینو سره وضعیت کوي یا د نورو مهاجرینو سره رویه کوي، هماغه د افغاني مهاجرینو سره مو وکړي، او افغاني جدي افغاني مهاجرینو سره د تبعیض نه کار نه اخلي، او همدارنګه مختلفو افغاني ګروپو سره هم د خپلو سفارتو د لارې نه باید افغانستان خارجه وزارت تماس ونیسي چې هلته مقاماتو سره هغوی د ملګرو ملتو په هېوادو کې، او همدارنګه د هغوی د خارجه وزارت سره دوی د سوله ییزې لارو نه تشریفاتي لارو نه خبرې وکړي تر څو افغانان متاثره نه شي.
د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافي و.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دا ازادي راډیو ده. کابل ته د ورغلی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د مرکچی پلاوی مشر وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې په روانو خبرو کې یو ستونزه دا ده چې دغه حکومت د سولې په برخه کې واحد دریځ نه لري. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حزب اسلامي مرکچی پلاوی باید دا روښانه کړي چې کومې حکومتي کړي له حکومت سره د دغه ګوند د خبرو مخالفت کوي. نور جزئیات قسیم سولمل وړاندې کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په دوام داسې ګنګوسې سته چې ځینې حکومتي کړۍ له دغې ډلې سره د سولې په خبرو کې مخلصه نه دي. خو د سولې عالي شورا د دغې موضوع په ځواب کې وایي دوی تر اوسه له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. د دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې د سولې د خبرو په تړاو اجماع سته.
حکومت وحدت ملی کې وحدت نظر موجود دی او ټول متفق دي په دغه یو خبره باندې چې د حزب اسلامي درومو سره مذاکرات ادامه پیدا کړي، او هغوی سره چې کوم خبرې شروع دي دغه کامیابۍ ته ورسیږي، موافقت ته ورسیږي، هیڅ قسم مخالفت وجود نه لري.
نوموړی ټینګار کوي چې د حزب اسلامي پلاوی باید هغه کسان او یا هم ډلې مشخص کړي چې د حکومت له ادرسه له دغې ډلې سره د مذاکراتو مخالفت کوي. شاغلی سلیم ویل چې لا هم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي لپلاوي سره خبرې روانې دي، خو په خبره دغه مذاکرات تر اوسه پر عمومي مسایلو راڅرخي نه پر جزئیاتو باندې. نوموړی ویل تمه کېږي په هغه ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي د استازو ترمنځ کېږي د سولې د خبرو پر جزئیاتو هم بحثونه وسي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو پلاوی له نږدې درو نوي رئیسی په کابل کې دی څو افغان حکومت سره د دغې ټلې د سولې خبرې پر مخ بوزي. د حزب اسلامي دغه پلاوی وایي ځینې کړۍ سته چې د سولې له ټینګښت څخه ویره لري. د دغه پلاوی غړي محمد امین کریم د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د سولې د دغه مخالفو کړیو په اړه وویل
متاسفانه ما با یک نظام روبرو هستیم که دارای یک زبان واحد
دی وی په خوشنۍ سره موږ لای وداس نظام سره مخامخ یو چې په یو ژبه نه دی استاد د مخ وړي چې د مشخصو کسانو نمونه یاد کړم بلکې ټول هغه جریانونه کسان او ډلې چې په تیر شپږو کلونو کې له جګړې څخه ګټه اخیسته د عادلانه نظام له جوړېدو څخه چې له حکومت سره د حزب اسلامي ډلې د مذاکراتو موضوع ده متاثر او پریشان دي شغلی کریم در رسنی هغه راپورونه رد کړی چې غنی د غټل له افغانستانه د بهرنی ځواکونو د وټلو پاړه لغ خپل مخکینی شرط څخه تیر سوي بلکې هغه سولته در رسیدو لپاره یو هدف وباله نو موري ویل چې له افغانستانه د بهرنی ځواکونو د وټلو موضوع یوازې د سولې د خبرو د پیل لپاره د شرط په توګه نه دی یاد کړی خو په خبره په اوشت محل کې د بهرنی له حضور سره مخالفت لري دا په داسال کې د چي لدې مخکي هم د حکمتيار په مشرۍ حزب اسلامي کابل ته د مذاکراتو لپاره څوزلې پلاوي راستولي او په وار واره د بهرنی ځواکونو د وټلو موضوع د و شرط په توګه یاد کړی ده له افغانستان د بهرنی ځواکونو وټل هغه مسله ده چې وسلوالو طالبانو هم له حکومت سره د سولې د خبرو د پیلېدو یو شرط بللې دی له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې هم چې ټاکل سوی وي د 13 مارچ میاشتې په ترڅ کې وسی له همدې عمله ځندېدلې دي د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزی هم له طالبانو سره د مذاکراتو د ځندنې کېدو په خبرګون ویل پاکستان چې د سولې د همشغی د څلور اړخیزي کمیټې غړی دی په دغه پروسه کې صادقه نه دی له حزب اسلامي سره د زینو کړیو د مخالفت موضوع هغه څه ده چې د چارو یو شمیر کارپوهان هم تاییدوي د سیاسي چارو کارپو یونس فکور وای حکومت کې اوس دوه جهاتونه موجود دي او په خبره په حکومت کې یو شمیر پخوانی جهادي کړي لدی ویره لري چې حزب اسلامي به د دوی څوکۍ ونیسي
دا ازادي رادیو ده د کندوز امنیتی چارواکي وای چې په څلیرویشت ساعتو کې په دې ولایت کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې څلیرویشت تنه وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده په دې اړه اجمل آریان تفصیل وړاندې کوي
په کندوز ولایت کې څلیرویشت تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده د کندوز امنیتی چارواکي وای چې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې په دې ولایت کې څلیرویشت تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده د کندوز ولایت د امنی قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادۍ رادیو ته وویل چې له تیر شپې راهیسې د دې ولایت په دشتچرچی ولسوالۍ کې همدارنګ د کندوز ښار پورې اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري چې په پایله کې ولستنه وسلوال طالبان وژل سوي او ولستنه ټپیان سوي دي ښاغلی جنگلباغ وویل سوچ د کندوز ولایت په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه نوی تصفیه شوی دغه عملیات به په دې ولایت کې جریان ولري
عملیات پاکسازی خود ولایت کندوز اطرافش و ولسوالیا
دغه عملیات چې اوس مهال په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف جریان لري موږ ګام په ګام پر مخ ځو څو د دې ولایت ټول سیمې په بشپړ توګه د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړو نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیات کې دوه لوی کلی په دشتچرچی ولسوالۍ کې همدارنګ د کندوز ښار پورې اړوند د الچین سیمه هم د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوه بلې خواته یو شمیر خلک چې په دې ورستوي کې په دې ولایت کې د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځای سوي دي وایي چې اوس مهال له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي او له دولت څخه غواړي چې د دوی سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي له دوی څخه یو تن ازادۍ راډیو ته داسې وویل
او نور عملیات هم نتیجه نه ورکوي په زرګونه کسان کورونا وارسوي مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي څله تندې مړه سو یو قدم چې وړاندې لاړ سي له هغه ځای نه بیرته په شا سي دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي دا مشکل ده د خلکو سره موږ هم حیران پاتې یاستو
د یادولو ده چې له دوه اونیو راهیسې په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیه عملیات دوام لري چې له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای سوي دي اجمل آریان ازادۍ راډیو کندوز
ازادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
دا ازادۍ راډیو ده د نورستان والی وای د ولایت په شمیر سیمو کې د القاعده غړي په ګډون نورې ډلې همسته او په خلاف پوځي عملیاتو ته اړتیا سته ناتو هم په نورستان کې د القاعده د حضور په اړه خبر ورکړی دی نور حال روح الله انوري راکوي
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادی راډیو ته وویل دوی ته لتیرې سمودې داسې راپورونه را رسیدلی چې د وانت ویګل ولسوالۍ په ګډون په یو شمیر نورو سیمو کې یې د وسلوالو طالبان تر څنګ د القاعده او نورې جنګي ډلې شتون لري.
د ویګل په ساحه کې د القاعدې نه علاوه هم هلته د دولت مخالفین حضور لري او یو جدي تهدید دی او بشو ویګل کې عموما وضعیت هر کال د شي کړکېچن وي.
هغه د القاعده شبکې د غړو د شمیر او نومونو په اړه معلومات ورنکړل، خو وی ویل چې د یادې ډلې او شمیر غړي په نورستان کې موجود دي. د نورستان والی په داسې حال کې په یاد ولایت کې د القاعده د شتون خبره کوي چې تیره ورځ ناټو هم په نورستان کې د القاعده شبکې د موجودیت خبر ورکړی وو او ویره څرګنده کړې و چې که چیرته یې په ضد قدم پورته نشي نو دغه ډله د دې توان لري چې په لږ وخت کې خپل ملګري راټول او په یو ګواښ بدل شي. د نورستان والی وایي څو ځله یې له مرکزي حکومت په یادو سیمو کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې، ورسره ګڼې ژمنې شوي خو یوه یې هم نه ده عملي شوي.
یو سرحدي ولایت چې غرنی ولایت دی او دشمن هم پلان لري چې دلته باید قوي خوځښت وکړي په دې علاقه کې د عملیاتو دپاره انشاءالله دولت پلان لري. غوښتنه زموږ دا ده چې
ناټو او د نورستان والی په داسې حال کې په یاد ولایت کې د القاعده د شتون خبر ورکوي چې له تیرو څو کالو په کونړ او نورستان کې د بهرنیو او کورنیو وسلوالو ډلو په خلاف د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه کړي او پکې دغو ډلو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د ازادي راډیو د افغانستان پر وخت د مازګر څلور نیمې بجې سوې. اوس اجمل ان د مهمو خبرونو سر ټکی را اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه چارتر الوتکې ته به په کابل کې د کېناستو اجازه ورنکړي چې له اروپا څخه پکې په زور افغان کډوال راوستل شوي وي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی تر اوسه له اسلامي حزب سره د سولې د خبرو په تړاو کوم مخالفت نه دی لیدلی. افغان حکومت غواړي چې ایس آی په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره له سوداګرۍ وزارت سره مدغمه کړي، خو د دغې ادارې مشر محمد قربان حقشو له دغې پرېکړې خوشحاله نه دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش تړلې 9 وسلوال وشل شوي دي. په تیرو 40 ساعتونو کې یونان ته د هغه کډوالو د ورتلو په شمیر کې کمی راغلی چې له ترکیې سره هره ورځ د اوبو له لارې ځانونه یونان ته رسوي. د تاجکستان د پارلمان یوې ډلې په دې هیواد کې د یوې بلې ورځې رسمي رخصتۍ په اړه د یوې لایحې مسوده چمتو کړې ده. دا به د امام علي رحمان د اوږدمهالې ولسمشرۍ د لمانځنې ورځ وي. او اذربایجان او په جلا شوي سیمه نګورنو کرباخ کې پرون ټینګ شوی اوربند تر اوسه پورې په عملي توګه روان دی.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ. زموږ ادرس دی azadiradio.com. تر 5 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه سباون کاکړ معلومات وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هندوستان کې د همدې هیواد له یو محلي ټیم سره یو دوستانه سیالي ترسره کوي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به په هغه سټیډیم کې ترسره شي چې هندوستان افغان لوبغاړو ته د سیالي کولو لپاره ورکړی دی.
نن به دوی هلته خپل یو دوستانه سیالي کوي. البته دغه دوستانه سیالي د دې لپاره ده چې نمیبیا سره چې موږ کوم څلور ورځنی رسمي سیالي لرو د کرکټ د بین شورا د چوکاټ کې، دغه دفعه بنن یو تمریناتي سیالي ته د سره کیږي.
د شغلی فضلی په خبره دغه تمریناتي سیالي د نامیبیا له ملي ټیم سره د چمتوال لپاره ترسره کیږي. د یادونه وړ ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر ورځ هندوستان ته د هغو څلور ورځنیو سیالیو لپاره ولاړ چې د نامیبیا له ملي ټیم سره به یې په نږدې راتلونکي کې ترسره کړي. تاکل چوي د چي د شنبه په ورځ له کابل څخه تر پروانه د انجونو د باسکل چلوونی سیالي تر سره شي. د باسکل چلوونی فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالي کې به له کابل، پروان او مزار شریف څخه 12 سنجونی ګډون وکړي. د شغل صدیقی په خبره د دغه سیالي هدف د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي کمول او دغه لوبي ته د انجونو هڅول دي. او د اروپا د اتلانو د غوړ لیگ په سیالیو کې د بایرن مونیخ د فوتبال ټیم وکړای شو چې د بنفیکا ټیم ته ماته ورکړي. د فوتبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې بایرن مونیخ وکړای شو چې بنفیکا ټیم ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړي. دغه سیالیو په لړ کې بارسلونا وکړای شو چې د اتلتیکو مادرید ټیم ته 2-1 په وړاندې ماته ورکړي. د خبرونو پای
په کابل کې 4:04 سوې. زموږ ژغ له ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. زملالی بشیر له خپل تخنیکي همکار امان امیرزی سره د دې خبرونې قربانه يم. له ازادي رادیو سره اوسي او ازادي رادیو اوري چې د دې د دې سات مهم موضوعات. د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمه کې د پوځي عملیات غوښتنه کوي. دوی وایي د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي دي.
200 نفر د پردوی استخباراتو غلامان او نوکران لبینه تللي دي.
د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو قومندان وایي په تیرو ولس ورځو کې د شفق په نوم په روانو عملیاتو کې 200 وسلوال طالبان وژل سوي او 123 نور ټپیان سوي دي. د پکتیا په ډیر شمیر ادارو کې ویل کیږي چې په د ټوپک په زور ګمارنې روانې دي او دا خبرې د پکتیا چارواکي هم مني.
اکثرا په اداراتو کې په تقرریو کې دوی مستقیما مداخله کوي، حتی ځینې داسې بیلګې هم خلکو لیدلې دي چې د مصالحه د صلاح په زور هم ځینې کارونه کوي.
ګڼ شمیر نور مطالب لرو. له ازادي رادیو سره اوسئ. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو قومندان وایي په تیر اولس ورځو کې د شفق په نوم په روانو عملیاتو کې 200 وسلوال طالبان وژل سوي او 123 نور ټپیان سوي دي. د 215 اتل قلی اردو قومندان دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په هغه غونډه کې چې د ډایاک پروسې ته په عملیاتو کې نیول سوي لسګونه مله سپکې او درنې وسلې سپارلې. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د 215 متل کلی اردو کمانډان تورن جنرال داو چا وفادار د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې د کمانډوز باکونو یو بکیټ ته په خبرو کې وویل چې د شفق عملیات چې د جنوب په درو ولایتونو کندهار، روزګان او زابل کې روان دي، په تیر ولو سورزو کې د دولت 200 وسلوال مخالفین وژل سوي او 123 نور ټپیان دي.
په دغه عملیاتو کې دا او شروع دي د اول د حمل نه تر ولا سم پوری 200 نفر د پردوی استخباراتو غلامان او وکران لبینت لدیدیم چې دا په روزګان، کندهار، زابل ولایتو کې دا عملیات جریان درلودی. 123 دا تروریستان زخمیان سوي دي.
د تورن جنرال داو چا وفادار په وینا افغان ځواکونه نسبت تیر کلونو ته مجهز، قوي او پرمختللي وسلې لري او د دولت وسلوالو مخالفینو د هر ډول پلانونو مخنیوي کولای سي. د نوموړي په وینا تیر کال د سیمې د استخباراتو هغه پلان هم شن کړی چې غوښتل یې په هیواد کې دوه جغرافیې رامنځته کړي.
دا یو سلو دوه میله سلا د دشمن نه په مخته نه راغلی. هغه ماسبه چې دشمن کړی دا ان شاء الله موږ به د دې توان ولرو دوی ته سخت ځبې پر دوی واري وکړو او دوی بل دې توان او طاقت مون لري. خو د سیمې استخبارات په دې پوسی چې هیڅ ځای نه خلاص دی.
تورن جنرال داو چا وفادار په دغه عملیاتو کې نیول سوي لسګونه ملي وسلې او مهمات د بې وسلې کولو یا ډایاک پروسې ته وسپارل. د ملي اردو دغه لوړ پوړي جنرال په عملیاتو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات ورنکړه. خو د دولت وسلوال مخالفین وایي چې افغان ځواکونو ته د روزګان په درو ولسوالیو د هراوت، خاص روزګان او ګیزاب کې درانه تلفات اړولي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په 4:00 له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو تیر ورځ یو ځل بیا د بغلان په ډنډیغوري او شهاب الدین سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د حمله مخه ونیوله. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د شفق په نوم تصفیوي عملیات د ټولو مخالفینو پر بلان دی روان دي چې تمرکز یې په شمالي ختیځو ولایتونو کې له هغې جملې څخه پر بغلان باندې دی. په دې اړه زموږ همکاري مرزي احمدزی له ښاغلي رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ځینې کړې چې اوس مهال د بغلان په ډنډې غوري او شهاب الدین سیمو کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
دند غوری او دند شهاب الدین د بغلان یو سیمه ده چې مخکې ترهګرې هلته خپل ځالې تعین کړی وو او ملي اردو او ملي ځواکونه د هغوی په مقابل کې خپل عملیات سرته رسول او اوس دا خو د ترهګرې خصوصیت دی چې کله کله په یو ځای کې غواړي چې ځینې سوې استفادې سرته ورسوي. پرون په دې دند شهاب الدین کې ترهګرې عملیات وغوښتل چې سرته ورسوي، مګر د ملي ځواکونه او ملي اردو په وسیله دغه ترهګری فعالیت خونسا شو او اوس هلته آرامی ده.
رادمنش صاحب، اوس مهال چې د اوړي په موسم کې یو، د وسلوالو دغه تخریبي فعالیتونه په کندز ولایت کې څنګه دي؟ هغه ځای کې هم داسې تحرکات کوي که خیر؟
تاسو اوریدلی به چې موږ شفق عملیات اوس په ټول هغه ځایونه کې سی ترهګری فعالیت کې مونږ پلان کړی او سرته رسو. همدارنګه په کندوز کې د مونږ عملیات روانه ده او په ډیر موافقت باندې په چاردرې باندې او د کندوز هغه شاوخوا سي ترهګری فعالیتونه احساس کیږي. مونږ هلته خپل عملیات سرته رسو او د تصفیې په لار کې ډیر زیاتې ترهګری د منځه تللي او د دوی ځالونه هم د منځه تللي دي.
منسی په مجموع کې د شمالي ولایتونو وضعیت تاسو په دغه روان کال کې څنګه ارزیابي کوي؟
پروس کال خو بعضې مشکلات هلته وو، اما په دغه سږ کال کې سره له دغه چې ترهګرې او دهشتګرې خلک اعلان کړی وو چې مونږ خپل عملیات او خپل ترهګرې فعالیتونه سرته رسوو او سره له دې چې دوی خپل فعالیتونه او خپل خصمانه حرکات سرته رسوي، مونږ د هغوی په مقابل کې خپل ټول چمتووالی نیولې او د دوی ټول اهداف د مونږ د اردو او د امنیتي ځواکونو په ذریعه خونسا سوی دی او اوس امنیت هلته د پروس کال نه لا ښه ارزول کیږي.
د دفاع وزارت ویان مرستیال محمد رادمنش و. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. دوی وایي د ولسوالۍ ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي او د دوی امنیت ګواښي. دا غوښتنې د سې شنبه په ورځ په یاد د ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې وسوې. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي ویل تیرو څو کالو یې په سیمه کې وسلوال مخالفین حاکم دي او زیات قومي مشران دولت سره د اړیکو درلودلو په تور وژل، خو حکومت تر اوسه د قومي مشرانو د قاتلینو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی. دوی وایي باید په سیمه کې پوځي عملیات ترسره شي څو دوی او په وانت کې پراته افغان ځواکونه د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي.
نوم می شم محمود دی، د وانت ولسوالۍ شګرام د کلی اوسیدونکی یم. د مرکزی حکومت نه موږ دا غوښتنه لرو چې باید توجه وکړي، عملیات دی وشي، ځکه چې طالبانو وجود موجودیت دلته ډېر لري.
محمد الله عابد مینم دی. او مرکزی دولت نه غوښتنه جدي دا ده چې ورور امنیت چې دی بدون د امنیت نه راځي، چونکې دلته خلک دی ولسوالۍ نه کلي اطراف دي، هغه ځایونه دي چې کوم سړی ساحه کې پروت دی، هغه سړی ته باید امنیت توجه وکړي.
د غونډې برخوالو له مرکزي حکومت او له ولایتي چارواکو وغوښتل چې په واند کې دی د رغونې او بیا رغونې کارونه پیل کړي څو خلکو ته پکې روزګار پیدا او ولس ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې شي.
د ترقی او د نور کوم انکشافي پروژو کې باید هغه له خوانم کومه کوشي اچھا له خوانه توازن نه شو تر اوسه پورې انکشافي پروژو ته دوام ورکړي. پورا د غړې او انکشافي پروژې د تطبیق شي شو دا غاندې جوړ شي باید توجه دي ډیر سوالې د دولت مرکزی نه وختونه دا چې توجه ول ورکړي.
د وان توسیدون کې وای لدی وړاندې هم څو ځله د پوزي عملیاتو د تر سره کولو او د بیا رغونې د پروژو د پیل کولو غوښتنه کړي، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل دوی هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مشرانو ته د پوځي عملیاتو وړاندیز کړی دی.
زه هم دا تاییدوم چې په وایګل ولسوالۍ کې یو تشویقي عملیات اړتیا شته دی. په دې موضوع کې د خپل تصمیم لري او زموږ غوښتنه ده چې د خپل تصمیم ژر عملي کړي.
هغه وایي په تیرو څو کالو کې په نورستان کې د آبادۍ په برخه کې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی او له مرکزی حکومت غواړي چې د نورستان آبادۍ او بیا رغونې لپاره زیاته بودیجه په واک کې ورکړي.
نورستان کې خو هم چندانې کار نه دی شوی او زما هم غوښتنه ده چې د نورستان د شف لپاره د وزارت مالیه لخوا نه زیاته بودیجه په پام کې ونیول شي.
وانت ویګل د نورستان په مرکزی برخه کې د کونړ ماڼوګي وټپور او شیګل ولسوالیو سره په گاوند کې پرته ولسوالی ده چې د خلکو په وینا پکې وسلوال مخالفین زیات فعال دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ شخ له ازادي راډیو اوري ویل کیږي د پکتیا په یو شمیر ادارو کې د ټوپک په زور پر دندو ګمارنې روانې دي او دا خبرې د پکتیا چارواکي هم مني. په دې اړه داود تپان نور حال راکوي.
د پکتیا چارواکي وایي د ولایت وکیلانو او بانپوزه کسان غواړي چې په ادارو کې د خپلو کسانو ځای پر ځای کېدو لپاره د ټوپک له زوره استفاده وکړي او په یو شمېر ادارو کې د خپلو ګټو په خاطر خپل کسان په دندو وګماري. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي سي وویل چې د ډېرو ادارو امتحانونه ډېر وخت په همدې خاطر ځنډیږي چې د وکیلانو او بانپوزه کسانو له لاسوهنې یې خلاص کړي. دی زیاتوي چې په ډېرو ادارو کې وکیلانو او بانپوزه اشخاصو په اداراتو کې له ټوپکه ګټه اخیستې او خپل کسان یې ګمارلي او یا یې هڅه کړې چې ویې ګماري.
اکثرا په اداراتو کې په تقرریو کې دوی مستقیما مداخله کوي، حتی ځینې داسې بیلګې هم خلکو لیدلې دي چې د مصالحه د صلاح په زور هم ځینې کارونه کوي. د ما هیله دا ده چې هر هغه څوک اصلا خو باید په هیڅ عرصه کې څوک بتي ونه وایي.
دا د په خبره له مرکزي حکومت هم پرله پسې غوښتنې کړې دي چې اداراتو ته د پارلماني ولایتي شورا وکیلانو او بانفوزه اشخاصو په خوښه کسان ونه لیږي. دا وړتیا او شفافیت پر اساس د ځوانان پر دندو ګماري. دا مرستیال والی دغه خبره چې وکیلانو او بانفوزه اشخاص په ادارو کې لاسوهنه کوي د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم منی وایي. وکیلان ځکه په ادارو کې خپل کسان ګماري چې پراتلونکي پارلماني ټاکنو کې د دوی لپاره کار وکړي.
هغه څوک چې غواړي د ځوی کې خلک مقرر کې مقصد نه چې بهش کې اصلاحات راسي، یغش کې د خلکو د خدمت لپاره یو کار وسی. دوی فقط غواړي د ځان په خاطر باندې پارلماني انتخابات روان دي، پارلماني انتخابات پر کار کړی وي. دوی غواړي چې دغه ادارات خپل د خوښې وړ کسان مقرر کړي ترڅو په آینده کې دوی لپاره په انتخاباتو کې کار وکړي، انتخابات کې دوی درغلي وکړي. نور د مسخت نه لري چې دوی د ولست د خدمتو په خاطر باندې کار کړی.
نو وړي زیاتوي چې په دې برخه کې د مرکزی حکومت نه پاملرنه د دې باعث شوي چې وکیلان داسې کارونه وکړي او خپل کسان وګماري. په خبره وزیران، والیان او اداري رئیسان د دوی بې ځایه لحاظ کوي چې په پرله پسې ډول داسې کسان په ادارو کې ګمارل کیږي چې وړتیا نه لري. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د پکتیا اکثریت اداراتو کې رئیسان او د بشري منابعو مامورین شکایت کوي چې ډېر وخت د بانفوزه کسانو او وکیلانو له لورې ګواښل شوي او په زور اداراتو کې ناوړه کسان ورته په دندو ګمارلې دي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو د افو نړیوال سازمان وای په ټوله نړۍ کې د اعدامونو شمیر په بې ساري ډول لوړ شوی دی. دې سازمان په ځانګړي ډول ایران، سعودي عربستان او پاکستان ته په اشاره ویلي چې په 2015 کال کې د اعدامونو تایید سوی شمیر په تیرو 12 کې ساری نه لري. د افوی د نړیوال سازمان په راپور کې چې نن خپور سو ویل سوي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 1440 اعدامونه سوي چې د وړم کال په پرتله په اعدامونو کې 50% زیاتوالی څرګندوي. دا سازمان وایي چې لږ تر لږه 90% اعدامونه په ایران، سعودي عربستان او پاکستان کې سوي دي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی پر راپور کې اورو.
د افی د نړیوال سازمان مشر سلیل شتی ویلی چې په نړۍ کې د ادمونو د شمیر لوړیدل څورون کې مسله ده او مخنیوي باید وشي. سلیل شتی ویلی ایران، سعودي عربستان او پاکستان په زیاتو مواردو کې لا شفاف او منصفانه قضاوت پرته او په بیساره ډول زیات خلک تیر کال ادام کړی دي. دا قتلونه باید بند سي. په تیرو لشترژو 25 کلونو کې دولتونو دومره خلک نه دي ادام کړي. د سلیل شتی په وینا دا ناسم باور چې ادام به موږ ته په ټولنه کې زیات امنیت راکړي باید له منځه ولاړ شي. دا نړیوال سازمان وایي چې د نړۍ د اعدامونو حقیقي شمیر شاید تر هغه چې د دوی په رپورټ کې یادونه سوې ده لوړ وي، ځکه یو شمیر حکومتونه په پټه مجرمین اعداموي. د بیلګې په ډول دا نړیوال سازمان په خپل کلني رپورټ کې د چین یادونه نه ده کړې چې د نړۍ د نورو هیوادونو په کچه زیات اعدامونه کوي، خو په دې اړه ارقام دولتي راز ګڼي او له خپرولو یې ډډه کوي. دا په نړیوال سازمان کې د اعدامونو څارونکی اولواتو سین په پولا وایي چې د اعدامونو د شمیر د لوړېدو دقیق عوامل لا نه دي څرګند.
Some executions take place in secret, so it's
very possible that the mujrimin په پټه اعدامېږي. خو د بشري حقوقو څارونکو اوس دا امکان لري چې په داسې هوادونو لکه ایران کې ارقام ترلاسه کړي. د افینوریوال سازمان وایي د اعدامونو د شمیر له زیاتوالي سره د اعدام سزا د لمنځوړل لپاره ځینې پرمختګونه هم شوې دي. څارونکي اولواتو سین په پولا ازادي راډیو ته وایي چې تیر کال په کانګو، فیجی او مدګاسکر کې د مجرمینو پر اعدام بندیز ولګېد.
Last year saw a dramatic rise in executions globally with the IS.
تیر کال په ټول نړۍ کې د اعدامونو شمیر لوړ و چې په تیرو 25 کلونو کې ساره نه دلیدل شوی. دا څکه چې په ایران، سعودي او پاکستان کې ډیر خلک اعدام شوی دي. تیر کال د وړم په پرتله 50% زیات خلک اعدام شوی دي. خو د نړۍ په ځینو برخو کې پرمختګونه هم شوی دي. د بیلګې په ډول په کانګو، فیجی او مدګاسکر کې پر اعدام بندیز لګیدلی دی. د افینوریوال سازمان سرګندوی چې تیر کال په اروپا او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې څوک نه دی اعدام شوی. بیلاروس یوازنی هیواد دی چې لا هم د مجرمینو د اعدام سزا عملی کولای سي، خو تیر کال حتی په بیلاروس کې هم څوک نه دی اعدام شوی.
دا ازادي رادیو ده. یو باور دا دی چې په پاکستان کې د تروریزم ځپل یو سیاسي ستونزه ده. تحلیل کوونکې د دې باور یو دلیل دا بولي چې په هغه هیواد کې چې سیاسي مشران یې په ښکاره لمنه کړای سوي وسلوالو ډلو سره اړیکې لري او یا د هغه هیواد امنیتي ځواکونه له هغو مجرمینو سره خواخوږي شي چې د مذهب په نوم جرایم ترسره کوي، نو هلته د ترهګرۍ لمنځه وړلو ته د شک په سترګه کتل کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو مطلب لیکلی چې ځینې ټکي یې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس داسې مهال دغه راپور خپور کړی چې هر کال په پاکستان کې سلګونه ملکي وګړي د تروریستي پیښو قرباني کیږي. د بیلګې په ډول 13 میاشت په لاهور کې په یو ځانمرګي برید کې تر اویا ډیر کسان وژل سوي چې له دې سره یو ځل بیا په پاکستان کې د تروریزم ستونزې ته د نړیوالو پام ور واوښت. د همدې چاودنې په تړاو امنیتي ځواکونو سلګونه مشکوک کسان نیولې دي، خو بلخوا په دغه هیواد کې د اسلامي قانون د پلي کېدو لپاره د خلکو مظاهرو ته په کتو چې یوه بیلګه د ممتاز قادری په پلوي وسوه او په پلازمینه کې اجازه ورکړل سوه، نو دا باور رامنځته کوي چې په پاکستان کې د تروریزم سره مبارزه سیاسي اړخونه لري او سیاسي ستونزه بلل کېږي. ممتاز قادری مقدساتو ته د سپکاوي په وړاندې مبارزه کوله او د نوموړي تر اعدام وروسته زرګونو کسانو مظاهره وکړي چې د شخولو پر مهال لوړپوړي پاکستانی پولیس افسران هم د دعا لپاره راټول سوي وو. د تروریزم سره د رښتونې مبارزې په اړه پوښتنې هغه مال هم راپورته سوی چې د پنجاب ایالت اعلی وزیر رانا سناولا په خپل سیمه کې د یاغي ډلو فعالیت رد کړ. په داسې حال کې چې پاکستانی تحلیلګران وایي په دغه ایالت کې بیلابیلې ډلې په مختلفو نومونو په پراخه کچه فعالیت کوي. په دې ډلو کې یوه جیش محمد ده چې ویل کیږي تر بیلابیلو نومونو لاندې فعالیت کوي، او د دې ډلې مشر مسعود اظهر په 1999 کال کې د یو شمیر هندي مسافرینو د خوشي کېدو په بدل کې د هند له زندان څخه خوشي کړای سو. لشکر طیبه بله ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو یوه تروریستي ډله بللې ده او د جماعت دعوا په نوم په دې سیمه کې فعالیت کوي. دغه ډله په 2015 کال کې په پاکستان کې منع اعلان سوه، خو مشر حافظ سعید په ټول پاکستان کې په آزاده توګه سفر کوي او خلکو ته په ویناوو کې وایي چې د لویدیځو او هندي وګړو پر شتمنیو بریدونه وکړي. په همدې پنجاب ایالت کې سپایي صحابه یو بله ډله ده چې ویل کیږي په پاکستان کې د شیعه وګړو په وړاندې د څو بریدونو مسؤلیت لري. جماعت الاحرار بیا له افغانستان سره پر پوله په قبایلي سیمو کې له اسلامي دولت ډلې سره خپله خواخوږي اعلان کړې ده. د جنوبی او جنوب ختیځ آسیا په اړه د تحقیقاتو د نړیوال مرکز وډراو ولسن یو ورپوري غړي مایکل کوګلمن اسوسییټډ پریس اژانس ته په یو ایمیل کې لیکلی چې که څه هم دغه ډلې بیلابیل اهداف په نښه کوي، خو وایي که چیرې په پاکستان کې د ټولو فعالو تروریستي ډلو په اړه خبرې وسي، نو ویلی سو چې ټوله سره ورته ایدیولوژي لري او ډیری یې له القاعده سره نږدې اړیکې لري. لبل خو که پاکستانی سرتیرو ته وکتل سي سره لدی چې زرګونه تنه افغانستان سره پر پوله قبایلی سیمو کې د وسلوالو ډلو په وړاندې جګړو کې مړه یا ټپیان کیږي، خو لا هم د پاکستان پوځ د تحلیل کوونکو په خبره له دغو وسلوالو ډلو سره تاریخي اړیکې لري او دا په سیمه کې د امنیتي سکتور د دندې په اړه شکونه راپورته کوي. له دې سره سره د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د پاکستان د پوځ ویان عاصم بجوا په تیر وختونو کې له وسلوالو ډلو سره د پوځ اړیکې رد کړې، خو اوس یې په یوې مرکې کې ویلي چې پوځ د تروریستانو په برخه کې یوه بله پالیسي لري. دوی د تروریزم په وړاندې د هغه هیواد عملیات له تبعیزه لیرې بولي. که څه هم د پاکستان پوځ وایي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ غواړي او په دې مبارزه کې د نړیوال ملاتړ تمه لري، خو دا باور هم پر ځای دی چې تر هغو چې د پاکستان ټولنه د تروریستي مفکورې لپاره زمینه برابروي او تر هغو چې دا هیواد له دې ډول ایدیولوژۍ سره په کلکه مبارزه ونه کړي، نو کېدای سي له همدې ځایه نورې ورته ډلې او افکار هم راپورته سي.
د ازادي راډیو خبري ساعت.
دا ازادي رادیو ده. په نګورنو قرباغ لنجبنه سیمه کې ټینګ سوي اوربند له دغه ځای د تیرو سویو نلیکو خوندیتوب ته هیلې زیاتې کړې دي. دغه نلیکې ګاونډیو هیوادونو او تر یوه حده اروپا ته مهمې ګڼل کیږي. ویل کیږي هغه اوربند چې د سې شنبې په ورځ په سیمه کې نافذ سو تر ډیره رعایت سوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله سالی محمد سالی جزئیات وړاندې کوي.
پلانجمن سیمه نګورن قرباخ کې د ورستی اوربن نافذیدل د آذربایجان، ارمنستان او د سیمه نور هیوادونو ته هم مهم ګڼل کیږي. د انرژي په نړیوال تجارت کې د قفقاز سیمه رول د غرض د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ زیاتیدونکو شخړو د سیمه قدرتونه هم اړ ایستي څو هغه اوربن چې د سه شمې پرس په دې لنجمن سیمه کې نافذ سو لنجدي وڅاري چې آیا رعایتیږي که څنګه. هغه دوینه لیک چې د آذربایجان لویدیځ برخه د قفقاز له طریقه تیل او غاز لېږدوي لنجمن سیمه نګورن قرهباغ ته نږدې پرتی دی. د هر ډول شخړې پراختیا شایي دغه دواړه نه لیکي له خطر سره مخامخ کړي. نګورن قرهباغ په آذربایجان کې دننه پرته ده، خو په خټه ارمنیان ور باندې کنټرول لري. په قبرس کې د نیکوسیا په انتون د انرژي جیوپولیټیک او اقتصاد استاد تیودوراس تساکیریس ازادي راډیو ته ویل هر ډول شخړه به په دغو نلیکو اغیز وکړي. نګورنو قرهباغ سیمه ته د یوې بلې بالقوه جګړې د لمن غځېدل شای پر دواړو نلیکو اغیز وکړي. دواړه اول د آذربایجان او بیا د ترکیې لپاره اوله درجه، ورپسې اروپا او د نړیوال اقتصاد لپاره تریوه هده اهمیت لري. هغه نلیکه چې د باکو له ختیځ نه د ترکیې جیهان ته غځېدلې د ورځې د یو میلیارد بیرلو په اندازه تیل انتقالوي، ډیره برخه یې اروپا او یوه اندازه یې اسرائیلو ته ځي. بلخوا د کسپین سمندرګي د 9 میلیارد متر مکعب په اندازه ټول طبیعي غاز د آذربایجان له ختیځ نه د ترکیې مارکیټونو ته ځي.
د ازادي راډیو د راپورونو وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر کم سوی چې د ترکیې د سمندر لاره د یونان ټاپوګانو ته رسیږي. د ترکیې او اروپایي اتحادیې د نوې موافقې پر اساس هغه کډوال چې د مارچ تر شلمې وروسته د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي باید ترکیې ته واستول سي. یونان ته د غیر قانوني مهاجرینو د ورتګ بهیر ولې ټکنی سوی دی؟ فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
یونانی چارواکو نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر په بیساري ډول کم سوی چې له ترکیې د دوی ټاپوګانو ته ورسېدل. د دوی په وینا تر دې مخکې به هره ورځ 225 غیر قانوني کډوال د سمندر له لارې د یونان بیلابیلو ټاپوګانو ته ورتلل، خو په تیرو 24 ساعتونو کې دا شمیر 85 ته راټیټ سوی دی. یونانی چارواکو دا نه ده څرګنده کړي چې د هیواد ته د ورتلونکو کډوالو د شمیر کمیدل تر کومه حده د اروپایي اتحادیې او ترکیې له موافقې سره تړاو لري، خو د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو نن وویل چې دا د اروپا او ترکیې د موافقې اغیز دی. د اروپایي اتحادیې او ترکیې د موافقې پر اساس د یونان حکومت د دوشنبه په ورځ په لومړۍ جوپه کې 240 افغانان پکې وو ترکیې ته واستول. د ترکیه او اروپایي اتحادیه د موافقې پر اساس به ترکیه د سوریه د خلکو په ګډون ټول هغه غیر قانوني کډوال چې په قاچاقي لارو د ماشت شلمي ورسته اروپایي اتحادیه ته ورغلي مني، او په مقابل کې به اروپایي هیوادونه د سوریه هغو کډوالو ته چې په قانوني ډول له ترکیه ورسته ول کیږي ځای ورکوي. اروپایي اتحادیه د موافقې په بدل کې ترکیه ته زیاتې پیسې هم ورکړي دي. له ترکیه سره همداراز ژمنه سوي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب په بحث کې به هم پرمختګ وشي. خو د ترکیه او اروپایي اتحادیه پر دې موافقه په نړیواله کچه انتقادونه سوي دي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ یو مشر وینزل میخالسکی د سېشنبه په ورځ د یونان په لیسبوس ټاپو کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل
EU and Greece is doing something really
اروپایی اتحادیه او یونان یو ډیر زورونکې او غیر قانوني کار کوي. دوی له کډوالو سره ډیر بد چلند کوي او ځان ورڅخه خلاصوي، او دا یو ډیر خوشینونکې کار دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنری یا UNHCR ویلي چې د ترکیه او اروپایي اتحادیه د موافقې پر اساس به یوازې هغه کسان بیرته ستول کیږي چې د مارچ تر شلمې وروسته یونان ته ورسیدلی دی. په یونان کې د دې ادارې ویان دی پرون ازادي رادیو ته وویل چې لښته لږه 50,000 غیر قانوني کډوال په دغه هیواد کې بے برخلیک پاتې دي.
د ازادي رادیو ته په دې خبرونه کې دا موضوعات وړاندې شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ټولو سیاسي نمائندګیو ته یې سپارښتنه کړې د هغو هیوادونو ساتونکو ته چې افغان کډوال په اجباري ډول باسي ویزې ورنه کړي. د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر وحید الله سباون وایي اروپایي هیوادونه باید په زور افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي. او د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د حزب اسلامي مذاکره کوونکو پلاوی باید دا روښانه کړي چې په کومې حکومتي کړې له حکومت سره د دغه ګوند د خبرو مخالفت کوي.